دولس بجیشوی احمد شبریم السلام علیکم دا سجی ردو در ایسات خبرو نولندی کوم دا بخشن نریوال سازمان پا افغانستان که لطالبانو گوشتی دی چه دا قانون حاکمیت درامن ستکری او نور دی دا چلور کلن بی عدالتی ختم کری دغه سازمان نن په یو خبر پانه کې د طالبانو له چارواکو ده هم غوښتنه کړې چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تأمین شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبر پانه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې ده، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی دی. طالبان وایي چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر له مخې سخت تفسیر لري. بلورته د طالبانو د واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت په کابل او نورو ولایتونو کې غونډې روانې دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د طالبانو رژیم استبدادي دی، دا دې رد کړي. د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو او ازادیو بې برخې شوي دي. طالبان په افغانستان کې وخت ستنېدل د فتح ورځ بولي او نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایتونو کې دا ورځ تجلیلوي. بلخوا له هېواده بهر د طالبانو مخالفینو تابعیانې ولیده چې نن په څو هېوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمني وغندي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. دغه راس په شمال لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو په کتار کې دی. وچکالی او بی وخت بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نقش ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان په شمال لویدیځ او نورو برخو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 9 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اسوسییټډ پرس اژانس راپور له مخې د جون له 16 راهیسې په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 360 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي. د هند سریاعظم وویل که په راتلونکي کې د پاکستان له لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نریندرا مودي دا خبرداری نن له برېتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د 80مې کلیزې په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ. ښاغلي مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړې دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. دا جګړه د هند تر واکلاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې د ترهګرو له یوه برید وروسته پیل شوه. د ترهګرو په دې حمله کې 16 سیلانیان ووژل شول. نبیډیلی د دې پړه پر پاکستان بچول او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدی کلا چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شنو خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوست نن ورځ موږ او تاسو راځو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب موږ او تاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دغه موضوع چې ته په تیر لوستونو کې هم موږ ویلي وه نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسې بحث کوو زموږ او ستاسې درس به د 15 صفحې څخه تر 15 صفحې پورې دوام وکړي راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي وه په تیر لوستونو کې زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو مثال ډېری وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي ترمیم ته ضرورت لري وده کوو د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دغه انرژي چې د موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي یا خپله میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر تخریب تولید ترمیم تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په دوه ډوله و، تعمیري برخه یا هم انابولیزم او تخریبي برخه یا هم کټابولیزم، چې دغه دواړه چې دی د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی شو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. یعنې فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای سي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي، همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو ویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري. او کلوروپلاست چې دی هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره دي. په دغو برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایسته څخه به مختلف مرکبات لکه پروتین، شهم، همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي او دي تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي، یعنې د نور لپاره خواړه چمتو کوي او دوی اوټوتروفس کې راځي، یعنې خپل خواړه خپل د ځان لپاره خپل آماده کولی سي. او موږ ویلي و چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسي آماده کولی او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي هغه د اټروتروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډیر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دغه شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځانته شین رنگ اخستی دي چې د دې زیایي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي. د پانه بهرنی جوړښت کې چې د تیغه او ډنډه شامل دي او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پاره موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو قطع کو په دې کې موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا اورقی بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی، دا درې برخې وجود لري. تاسو دا درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی، پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون دای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس روسته میزوفیل ترازو. میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نسج ته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپل په دوه ډوله ده چې یو یې د پالیسادی میزوفیل او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پانې په پورتنی برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې یې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي، یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنې خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري چې پارنشیما موږ ول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلې و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشما ویوي و او په درې ډوله چې بشروي اساسي او انتقالي و چې اساسي نسجونه کې پارنشما لومړی و او ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پاڼې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغو رګونو ته واسکولر بندل ویل کېږي چې په دې کې چې دی دا د پالیسیډ او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي او د دوی پاسنۍ اپیډرمس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري او لاندینی اپیډرمس ته نږدې فلویم وجود لري چې دی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موږ او تاسې بله مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاس جوړښت دی. د کلوروپلاس جوړښت دی کلوروپلاس چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاس او خپل کلوروپلاس چې دی په نباتاتو او ځینې الجګانو کې لیدل کېږي او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شین. کلوروفیل شو و هغه اساسی دنده در رڼا جذب په دغه برخه کې او همدارنګه د کلوروپلاس خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویډونه، اگرانا، کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاس لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې د نننۍ غشا ده او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاس دننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویډونه چې دي داخلي بستې ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي دي لکه لیکوپلاس، کروموپلاس پر ځای سوي دي او دا چې دي د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله ترسره کوي او ګرانا چې دي هغه د تایلاکویډونو مثال کوم اضافي دغه دي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي. دغه دي او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګه لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي چې لکه څنګه چې مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي لکه خپله د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا اوبه او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دي. د کلوروفیل له امله پاڼو ته چوکې شین رنګ ورکوي، دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاس وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وایو. خپله د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب چې دی موږ وایي د زیې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی او دا مرحله چې د کلوروپلاس په تایلاکویډ کې ترسره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه ترسره کوي، یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي چې په دې سره دغه کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیاره تعامل چې دی د دې مرحله لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته. چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته، او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي، او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل کلوین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي، یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سره چې کوي ترکیب کوي، همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د کلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قن جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدوي چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل، نوري انرژي په چشي باندې واوښتله، په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل، انشاءالله چې ستاسو د استفادې وړ وګرځيږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او د یاد مو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو، نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلې او د ځان سره نوټ کړي جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړي. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومان اخلي او ورسره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او دریمه آخرنی پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ساسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند بیاست، شرغ لاس د ولسم ټولګي پنځم لوست. په دې څپرکی کې به موږ او تاسو جنټیکی بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکی بې نظمي لامل څه شي دی او څه ډول لامل کېږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاد درس چې دی هغه د 28مې صفې څخه تر 30مې صفې پورې دوام کوي. جنټیکی بې نظمي چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل دي ته چې ویل کېږي موټیشن یا هم د جنټیکی بې نظمي ویل کېږي. چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادوو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د ژوند
بدن محرک قوه او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجرې باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره دغه کم ځینې عالمان چې دي هغه ورڅخه د نباتاتو کې حیواناتو په شو نسلونو په روزنه کې ورڅخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپله په مختلفو ډولونو باندې ویشل سوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان ای یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینیټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. تاسو دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو او پاتې دي نیمه چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې چې کیږي د جینونو په ځایونو کې تغییر راځي او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره چې سي تغییر تبلید سي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی سي. چې شه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغییر سره د وینې د کموالی لامل کیږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کیږي په بشپړ لمنځه ځي خرابېږي خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالی لامل کیږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د غوانین زاینسی یا مثال تایمین د ادنین زاینسی یا پدې کې سایتوسینین په دا جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې د یو د بسره چې کې زاینه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شیفت میوټیشن دی چې پدې کې ډي ان ای چې د ډي ان ای اساسات اضافه یا کمش دی چې د ټولو جین ترتیب چې کې ورته خرابوي ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن نه کړي او همدارنګه میس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروتین جوړښت بدلوي او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دوی اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغییر راځي. مثال د دوی ځایونه تغییر خوري، په دې کې جینونه تغییر خوري یا د دوی په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي یا هم د دوی په قد کې چې دی یا د دوی د کروموزوم یوه برخه او بلې برخې ته ځي چې په دې کې د کراسینګ اوور هم په کې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کوم برخې چې دی یو د بسر چې کیږي تبدیلیږي. دا کوم پیښه چې دا عموما په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي ځینې وخت د بهرني عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی چې موږ دا څلور ډولونه فعلن وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځ مثال منځ تلل پکې شامل وي او عموما موږ دغه د ډي ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي چې دی چې دی د جین فعالیت له منځ په دې کې زی یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی همدارنګه د ودی ستونزې دی یا جینیټیکي ناروغي پکښې کې په هغه نوموړي کوچنی ماشوم کې یا نیو ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي. چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پنځم چې په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې له امله چې کیږي رامنځته کیږي. چې په نتیجه کې موږ ویلی شو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړې توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنیټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اي یو برخه دوه ځله یا څو ځله کاپي کېدو ته ویل کېږي. یعنی دوه ځله پکې چې سوي تکرار سوي. چې دا موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده یې چې دوی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي. چې دغه په دې کې ښه مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اي یو برخه چې کیش پکې کې ماتیږي سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي. یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او لري سره چپ کیږي خپل ځان چې کی مثال د کښته برخه څخه پورته برخه ته ځي چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بې نظمي اندي چې رامنځته کیږي. چې موږ ویلی شو چې د کروموزوم د ننه د ډي ان اي د برخې اوشتل یا سره چپ کیدل یا شاته ګرځیدل چې عموما د خپل مختلف ډولونه لري چې یو د پریسنتریک انورژن دی او بلې پریسنتریک انورژن دی. چې پریسنتریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزی برخه یا سنټرومیر پکې شامل وي او پریسنتریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزی برخه مثال نه شامل وي ان د سنټرومیر برخه پکې نه شاملېږي. دوی چې دی ډېر وخت د ژوندۍ پاتې کېدو پر فعالیت مستقیم اغېز نه لري او په ځینو مواردو کې د جنټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کېږي لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېز اچي. ورپسې اخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی. چې په دې میوټیشن کې موږ وايي په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان اي یو برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي. یعنی د یو برخه څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی. یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلیدل. چې موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چکیږي تبادله کیږي. چې دا خپل مختلف ډولونه لري چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جنټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان اي مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري مثال په متوازن ډول اوسه یا هم ځین جنټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي لکه ځین داون سندروم دی چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن لامل رامنځته کیږي. همدارنګه ځین نور سرطاني حالتونه دي کرونیک حالتونه دي چې دغه شکر د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه هم پکې کې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي دی چې دی په ماشومانو کې د پښان اوازونه رامنځته کیږي. همدارنګه د بدن او عقل لپاره شاته پاتې کیږي. زهري ورسته پاتې په اول سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړي څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغیر راسي دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپل په دوه ډول ویشل شوی دی چې انفلویډ دی او بلې پولیفلویډ دی. اني فلويډي چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمیر څخه زیات یا کم وي چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتېږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي یو ورځې یا دوه ان مثبت یو ورځې. همدارنګه د دې ډولونه چې دي مونوسومي یو ډول دی چې د یو کروموزوم کمښت لکه مثال د دغه د ترن سندروم لامل کیږي چې کروموزوم پکښې کې یو دانه کمیږي. بل ټرایزومي دی چې ټرایزومي چې په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي. او ادي چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغيانه هم ورسره رامنځته کی. ورپسې راځو پولی پلویډ دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتیږي لکه مثال د درې ان رازي څلور ان رازي، یعنی مخکې چې وو یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم استسو یا یو بور اضافه سو، په دې کې چې دی مکمل ټول ډلې ته سټ ته چکی جوړ داخليږي، یا مثال درې ان او یا هم څلور ان رازي. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي دوه ان دوه ای چې د هغو شکیش څو چند درجه چې د خپل په دغه دوه ډول دی چې ټرایپلویډری او ټیټراپلویډری. ټرایپلویډری چې دی هغه درې بشپړ سټونه او ټیټراپلویډری چې دی هغه څلور بشپړ سټونه پکښې کې رامنځته کیږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نباتاتو کې چې دی ډېره عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د انپلویډي او دغه پولیپلویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. انپلویډي چې دی د کروموزومونو په شمېر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېرښت راځي، او پولیپلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سول. د پولیپلویډي او جی دغه د انپلویډي وروسته رازوم را تاسی لور تا ور تا دوینی کموالی ناروغی وایو، چه دا عموماً پا افریقایی تو پوستو که پا دیرو کسانو که دارا منسته کیجه، چه مثال دا دی بید نزمی دا پار هیتروزایگوز دیدی. او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډیسک په بڼه ده. کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي، د سروک رویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي، یعنی د ډیسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي، چې په دې سره د دوی د وینې د کموال څخه مخامخ کیږي. او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینه کې نسجونه کې اکسیجن لس رسیږي، چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي، چې دا خپل د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یواز د وینې کموالی نشي پکښې ښکاره کیږي. او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدي ډیره کمه ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې څه لري؟ مقاومت لري. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، میوټیشن تعریف کړئ او ووایاست چې په څو ډوله دی. دویم، د کروموزومونو میوټیشن په څو ډوله دی واضح کړئ. آخري سوال، لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادی
ملما احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک ملما دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملما مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو
په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
دا زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اول ته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دس؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم، او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. او بخښې، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ و د غریب و. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو. تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلئ؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم، لسم، یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مو سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څنګه وو یعنی که څه هم تاسو خو د چلنج خبره یاده کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل، یو بل بیمې چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوې او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ثبت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایي کې دا داسې کلتوري شوک یا نوې خبرې وې. بیا نو چې راغلو سلواک ته، هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. او بیا چې طب ته ولاړو، هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کېنولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو. او بل د مسلکي د نگاهنه هم موږ ډېر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې، لسم دولسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگاهنه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل، یو متن موږ باید د سلواکانو یو واره بی پویدل مو باید سلور واره تکرار کرده وای چی مقصدم زنی اخیسته وای.
په دغه کوم شار کې ستاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې واره ورغلم، څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او ته پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب و ده. او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لري شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا و چې کاشکې همدغه سې پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کیږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زوړ شوی دی. یعنی اولادونه مې اوخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و، یا دیساپوینټمنت و. دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات و چې
ډاکټر صاحب ورتک تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمنی کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم، او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کال دوام و که زی لس کال قبول نکم. حتی ما پا نرسین که من حیث دی نرس در کرونو تا چی ورزی، بالاخره یو کار پیدا که چیز دی کورا ووزم او مسلکی جب آلمانی جب از دکم. حتی پا دو که هم یه مات اجازه پا مرا وقتی نرا کولا، و ده زی دیر مایوس کلم او دیر دپرس و ما از تقریبا ناروغش و ما دیده وقت که دی ما دی جوان خرابترین خاطره یا دوره دی ما اندقه ده چه ما شل کال درس و زحمت می ویست، هر سمه چه انرژی و تمام میکل، آخر که آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلتا کار وکی. او ما او کوشش وکی چه ده سره صلیب یا ده بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار وکم خونه که دانو. بیام اینو نور درسونه شروع کل، یو چه بده آمار اختیاتی می بیا یو پنتون که درس وی، یعنی ده آمار اختیا و ده اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد، یعنی ما فکر که تاسو پا تیبی برخه که کار که و
طبي برخه کې مې دسه یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړای دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم، خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دغو عقله پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب، که چېرته افغاني ته راشو، یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، لپایلې تاسو مشي کوله؟
د ماساس ما یې خیده خودلته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي، د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کړي، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که په دولتی ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو تر څنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کیږي، له بده مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه، حقا حتی هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده. او زخ بلا پا دی آلمانان و سره چیم هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتند کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نکړو، هغه باید د لاسه ور نکړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل ولوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبرې
وسیله. ډاکټر صاحب، اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه؟
سل په سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دیته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړه، کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د دې درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایی هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل، خوبی هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری کو فوتوکاپی کو. بیا یه وقت مخته در فکر پیدا شا چه رازه دقا درسی مواد چه مو را منسته کردی دی یا مو پراختیا ور کردی ده ده دسه دی کتابونو پا شکل راولو پا یا سیستماتیک پا بیلابیلو سویوی و بیشو او پا بیلابیلو برخو بانده لکه دی الوست کتاب، دی تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب چی دخل کارم خوشبختانه پا دورسته یو کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوی، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنه چاپ کړی دی، شمیر څو ترسی دی پښتو دری کتابونه؟
په مجموعی توګه مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړی وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دی؟
نه 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 نه، دا دی بیلابیلو ژبو کتابونه دی، دی بیلابیلو برخو رشتو په حکل دی، دی ماشمانو دی پاره با دی ژبی سره شاید تر کم سلوی او یعت یا بایی دی ماشمانو دی پاره دی ژبی کتابونه، او بل دی حق آلمانانو دی پاره چی دوی پختوز دی کهوی، لکه موک دست عنوان ور کرده دی پختو لکه دو همه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو غوښ کله تاسو دا کتابونه لوستې دي پښتو ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي، خو یو واستون زه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ل ایډیټ شو بیا یې آلمانی تا هم اراووده یا خبره ده. بل موگ دسه زن پخانی کتابونه هم چاپ کریدی لکه دی منفرد لورنس. منفرد لورنس یا آلمانی دی آلمان شرق یا پروفیسر و چه هغه پا اتیاوم لسیزه که یا دیر که گرامر پا آلمانی جبلی کلای ده. آلمانان دی اغیه ندیر استفاده که یا پا آلمانی پانتونو که هم چه پختو خلق زدکهی دی ده غر کتاب نزدکهی.
ډاکټر صاحب ورداک، کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، ل دوه چې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شي بیاست، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ماده پر از چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بون تراغلم، بیا دوی د مانه پښو کچې د پښتو ژبې آنلاین برخه رو رو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دوا چه ما وقتل چه در آنلاین برخه باید دیر زیاده شی، خو ها وقت که دو برا چه ورطا توجه نکوله، یعنی ما به هفته که فکر کنم لسات دو لسات ورطا کار کوا، یعنی هم در مکمل دی پختو جبه دی آنلاین برخه دی پار دو تنا دو لسات ورکول وخت، چه دا دیر دی تاسف چای و بل دسی آغه دادا چه کچه هم پا غرب که دسی ویلکی گی یا سرای فکر که چه دا مدباد پوره آزاد دی، خو حال تا ما دقا احساس وکی چه دل تا هم دی پاس نه یا پالیسی ورکول کی گی او دغه نشرات هم چی کیگی ده مغه پالیسی پا چوکارت کی کیگی. زی دوه مثالو ندر کولیشم. یو مثال داده چه ده حقی وقت که دویچه ویلی تا ده مو ده افغانستان چانگی تا دیر پیسی ورد کول کدی چه پا افغانستان که ده بیارغوانی خبرون نشر کی یا مجله نشر کی، هر شای با چه پا افغانستان دوره که یو اندک شای به جوریدل دوی به دخ براول. ده یو مثال ده. یو بل مثال ده ده چه ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و میرکای پنامه و هغه بیا ده خبره ده اغول کلا چه افغانستان که ده ناتو چه بمونه استعمال کړي دي په دوه کې یورانیم کار شول دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نو تا سرطان دیریږي دا یوه داسې څېړنه وه زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه ویله دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې ونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شه وای نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه بس دغه باید نشر نشي او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او پیغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړې ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندی کی داس درست خبره ده خو ما دا نشوای کولای د ما مقصد دغه وا چې اوس وګوري همغه وخت کې د افغانستان په حق له د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه و هدف میدیدونم زه نه ویم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه دا وشو دا افتتاح شو دا وشو دا وشو د ما په نظر دغه سی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دی او هلته دغه بیا سرطان زیاد شوی دی یو مهمه مسله ده
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي یعنی مثلا که چیرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي که چیرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس لته بل لري شوي دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پاته شوي اوس څنګه اوس مون په ذکر راتیریږي چې کاش کې لته سره وای
نه نو ژوند د څه دی ځینې شیان چې سره یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي نو همدغه ژوند همداسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي هم داسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واست.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت څخه مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه